السلام علیکم د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجله اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې پر شمشاد تلویزیون باندې د نننۍ حملې په اړه وروستي او دقیق معلومات در سره شریکو. دا هم اوري چې ناټو وی افغانستان ته 3000 اضافي عسکر استوي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبری مجلې په پای کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندې وړاندې کوي.
دا ناټو مومنشي پر شمشاد ټلویزیون وروسته حمله غندلې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له خپلې لور سره نن د فساد پر تورونو د ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پینګیانګ پر اتومي پروګرام د خبرو اترو لپاره جنوبي کوریا ته رسیدلی. دا ناټو مونشي سولتربرګ نن په بروکسل کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال په کابل کې د شمشاد پر ټلویزیون نننۍ برید وغانده او دای نه یوازې دا چې پر یوې ادارې برید بلکې د بیان پر ازادۍ برید وباله. د امیر روغتیا د وزارت مطبوعاتي سلاحکار وحید مجروح نن ازادي راډیو ته وویل د شمشاد پر ټلویزیون نننۍ وسلوال برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو ویشت تنه نور ټپیان دي. نوموړي وویل ټپیان د کابل بېلابېلو روغتونونو ته انتقال شوي او له وژل سوو څخه دوه تنه عدلي طب او یو جسد هم کور ته انتقال شوي. بلخوا شمشاد ټلویزیون چې د دې برید له کبله یې خپرونې ځنډیدلې وې بېرته یې خپلې خپرونې پیل کړې وایي چې پر ودانۍ برید پای ته رسېدلی. د داعش وسلوالې ډلې سره یوې تړلې رسنۍ عماک ویلي چې دا برید د داعش وسلوالو کړی. دا په تېر یو کال کې د رسنیو پر مرکزونو دویم ډله ییز برید دی چې داعش وسلوالې مسؤلیت پر غاړه اخلي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د راډیو تلویزیون پر ودانۍ خونړی برید کړی و. له ازادۍ راډیو نه خبرونه اوري. دا ناټو مومنشي ان سلطنبرګ وایي ناټو په افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي سو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. ستولتنبرګ چې نن په بروکسل کې خبریالانو ته خبرې کولې ویل هلته به نور سرتیري واستول شي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 10000 سرتیري دي او دا شمیر به 14000 سرتیرو ته ورسول شي. ستولتنبرګ ټینګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي خو وی ویل چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت به پیاوړی شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر جمعاتونو او عبادت کوونکو بریدونه زیات شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما په یو رپورټ کې چې نن شنبه خپور کړ ویلي د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې راهیسې دولت ضد وسلوالو پر جمعاتونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو لږ تر لږه 20 بریدونه کړي چې تر 300 زیات ولسي خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولي. د یوناما په دې رپورټ کې چې د روان میلادي کال د پیل راهیسې تر اوسه په افغانستان کې پر مذهبي ځایونو او عبادت کوونکو یو شمېر بریدونه یې مستند کړي ویل شوي. په دې موده کې په دا ډول بریدونو کې 216 هم وګړي وژل شوي او تر 502 بیا تنو زیات نور ټپیان دي. په رپورټ کې په ځانګړې توګه د افغانستان د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو او مذهبي مراسمو د بریدونو د زیاتېدو یادونه شوي. د یوناما رپورټ وایي په 2018 میلادي کال کې پر مذهبي ځایونو مذهبي مشرانو او عبادت کوونکو د بریدونو مرګ ژوبله په 2016 او 2015 میلادي کلونو کې د همدې مودې په مقایسه څو چنده زیاته ده. دا پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له خپلې لور مریم نواز او زوم سره نن په اسلام آباد کې د فساد پر تورونو د ځانګړې محکمې په وړاندې څرګند شو. دا درې واړه یو ځای د فساد پر ضد درې محکمو کې د خپلو عوایدو څخه د زیاتې پانګې په لرلو تورن دي. دا تورونه د پاناما د پانو لرسوایي وروسته پر دوی پوري شوي. د قاضي محمد بشیر په وړاندې نن د وړاندې کېدو پر مهال شریف او کورنۍ غوښتنه وکړه چې د دوی خلاف د اداري فساد درې قضیې دي په یو قضیه کې راټولې کړی شي. نواز شریف د نومبر په 3 نیټه لندن څخه پاکستان ته ولاړ چیرې چې میرمن تر درملنې لاندې ده. نوموړی تېره میاشت محکمې لخوا په رسمي توګه تورن شوی و خو پر خپله بې ګناهۍ یې ټینګار کړی. 28 کلن نواز شریف د پاکستان سترې محکمې د جولای په میاشت کې د هغه ادعاو پر بنسټ د دې هیواد له صدراعظمۍ بې واکه کړ چې وایي له پاکستان څخه بهر د نوموړي پانګې د پټولو هڅه یې کړې ده او د فساد نور تورونه هم ورباندې لګېدلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پینګ یانګ پر اتمی پروګرام او سوداګرۍ د خبرو لپاره د محل په جنوبی کوریا کې دی. ولسمشر ټرمپ په سیول کې د جنوبی کوریا له ولسمشر مونجی ان سره په داسې حال کې خبرې کوي چې د شمالي کوریا اتمی ګواښونه زیات شوي. د امریکا د ولسمشر د خبرو په اجنډا کې به سوداګري هم مهمه مسله وي. نوموړی د جنوبی کوریا سره د آزادې سوداګرۍ لپاره د نوو شرایطو غوښتونکی دی. ټرمپ نن جنوبی کوریا ته په داسې حال کې ورسی چې دغلته یې د شمالي کوریا د اتمی پروګرام له کبله د راپیدا شوې ترنګلتیا په اړه مثبته یادونه وکړه. وی ویل چې بلاخره به په دې اړه هڅې کار ورکړي. ټرمپ دا څرګندونې په جنوبی کوریا کې د امریکا په پوځي کمپ کې امریکایي او کوریایي سرتیرو ته وکړې. او برتانیا پرون خبرداری ورکړ چې د ایران حکومت باید په ایران کې د یوې خیریه ټولنې د حبس شوي کارکوونکي نازنین زغاری په اړه د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندونو د تورونو لګولو په برخه کې کار وانخلي. د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانس تیره اونۍ د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې زغاری پروس کال د دې لپاره ایران ته تللی وه چې یو شمېر خلکو ته د ژورنالیزم روزنه ورکړي. د نوموړي څرګندونې د تامسن رویټرز په نوم خیریه ټولنې چې میرمن زغاری کار پکې کاوه غندلې ویلي چې دا خبره سمه نه ده او ښایي د ایران د حکومت لخوا پر نوموړي د نورو تورونو د لګولو باعث شي.
لا اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. چارواکي وی پر شمشاد تلویزیون په نننۍ حمله کې لږ تر لږه درې کسان وشل شوي. یوویشت ټپیان دي. د شمشاد د خبري برخې مسؤل د حملې د څرنګوالي په اړه وویل
هلته زموږ دوه کسه ګاردان چې په دغه ورځ باندې زموږ د تلویزیون عمومي مشر حیثیت فضل کریم هم دفتر ته راغلی. په دفتر کې د هغه ګاردانو هغه مقاومت کوي بیا چې تر څو دوی تعمیر ته رانوځي.
لا آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې نئے مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد برید جنگی جنایت گنی.
په ملکی اهدافو باندې حمله جنگی جنایت دی. په دغه انسان وژنه کې دوی لاسته نه راځي.
د روانې خبري مجلې په ترڅ کې د ناټو د عمومي منشي د دې څرګندونو جزئیات درکو چې وایي افغانستان ته 3000 اضافي سرتیری استول کیږي. ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په تازه رپورټ کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې تر دې دمه په مذهبي او په ځانګړي ډول په لمونځکوونکو او جماعتونو په حملو کې 216 کسان وژل شوي دي. او دغه راس لریاست څخه د ایران پر وړاندې د امریکا د ملاتړ موضوع هم تعقیبو. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر وو بجو پورې واورئ. د افغان امنیتي ځواکونو او پر شمشاد تلویزیون د حمله کوونکو ترمنځ نښتې نږدې 4 ساعت دوام وکړ. د دې حملې د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي دي. د کابل امنیتي مسؤلانو د وشل شو شمېر یو تن خي خو د افغانستان د روغتیا وزارت چې په دې پیښه کې 3 کسان وشل شوي. پر شمشاد تلویزیون حملې سخت عکس العملونه هم پارولي دي. په دې اړه جزئیات له نسیم شفق.
شمشاد خصوصي ټلویزیون د وسلوالو حمله کوونکو له حمله 100 ساعت وروسته بیرته خبرونه پیل کړي. د شمشاد ټلویزیون مسؤلانو لا تر اوسه د دې حمله د دقیق مرګ ژوبل په اړه معلومات نه دي ورکړي. خو د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس سالم الماس ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی وژل شوی. ښاغلی الماس وایي چې حمله کوونکي 2 تنه وو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم اغوستی وو. دی وایي د شمشاد ټلویزیون یو ساتونکی شهید کړی او ودانۍ ته ننوتی. د ټلویزیون ساتونکی 2 سره نښتی او یو حمله کوونکی وژلی دی. بل حمله کوونکی ودانۍ ته ننوتی چې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ویلي چې پر شمشاد ټلویزیون حمله کې 3 تنه وژل شوي او 1 ویشتنه ټپیان شوي دي. د شمشاد د خبر د څانګې یو مسؤل منیر احمد نوري ویلي د دې ټلویزیون یو شمېر شمیر کارکونکو چې 100 ساعته د شمشاد تلویزیون په ودانۍ کې ګیرپاتی و ژغورل شوې دي. پر شمشاد تلویزیون نن له غرمې مخکې وسلوالو مخالفانو حمله وکړه. دا لومړنی خصوصي تلویزیون دی چې په کابل کې پر دفتر وسلواله حمله کیږي. تیر کال په کابل ښار کې د تلو تلویزیون د کارکونکو پر موټر هم انتحاري حمله شوې وه چې څه باندې 40 تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبر د څانګې مدیر عابد احساس رسنیو ته ویلي چې د شمشاد ډیر شمیر خبریالان او کارکونکي د ښیښو د ماتېدو له امله ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې منلی دی. پر شمشاد خصوصي تلویزیون د وسلوالو مخالفانو حملې د رسنیزو او دولتي ارګانونو غبرګون هم راپارولی دی. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزتیار د دې جرګې په نننۍ غونډه کې په دې اړه وویل: دای وای پر شمشاد تلویزیون حمله چې یو رسنۍ ده او د خلکو غږ دی پټینګه محکومه وو. دا د خلکو پر هنجرې د بیان پر ازادۍ او پر ملکی وګړو حمله ده. دا یو جنگی او بشری جنایت دی او دا د افغانستان د خلکو پر وړاندې د نه بخلو وړ جنایت دی. د افغانستان جمهوری ریاست هم د حمله سخت غندلې ده. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوې اعلامیه کې په دې اړه راغلی چې د افغانستان دښمنان په دې ډول حمله نشي کولای د بیان د ازادۍ مخاوني سي او د خبريالانو روحیه کمزوري کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سرګنده کړي چې د رسنیو او خبريالانو د امنیت د خوندي کولو لپاره به جدي تدابیر ونیول شي. په عین حال کې د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ او امنیستي انټرنیشنل یا د عفو نړیوال سازمان هم پر شمشاد خصوصي تلویزیون وسلواله حمله محکوم کړی ده.
لانا سیم شفق مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شمشاد تلویزیون په حمله کې چې نن سهار وسلوالو پرې وکړه یو کس وچل شوی. خو د روغتیا وزارت وایي چې درې کسان وژل شوي او یوویشت ټپیان دي. د دې حملې د څرنګوالي په اړه د تلویزیون یا د شمشاد تلویزیون د خبر د برخې مسؤل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې څه ډول وسلوال د ودانۍ ته ننوتل او دوی څنګه وتوانېدل چې ځان له حمله کوونکو وژغوري. په دې اړه د عابد احساس څرګندونه اورو.
یو ناوړه پیښه وه، یو بده پیښه وه. زموږ ډېری همکاران ټپیان شوي دي. د کابل بیلابیلو دولتي او خصوصي روغتونونو ته انتقال شوي دي. زموږ ودانۍ ته چې را داخلي کې دغه تقریبا و اته دقیقې وخت نیسي. و اته دقیقو کې دوی ودانۍ ته را رسیږي. بیا هلته زموږ دوه کسه ګاردان چې په دغه ورځ باندې زموږ د تلویزیون عمومي مشر عیسی فضل کریم هم دفتر ته راغلی. په دفتر کې د هغه ګاردانو هغه مقاومت کوي بیا چې تر څو دوی تعمیر ته را ننوځي. همدا و چې زموږ ګڼ شمېر هغه همکاران ووتل د دفتر نه. نو امنیتي ځواکونه زر ونه رسېدل. ټول ژورنالستان شاهد دیوار په وار موږ راغوښتل شوي وو. د ملي امنیتي ادارې ته، نورو دولتي ارګانونو ته موږ ته تهدیداتو په اړه ویل شوي دي. موږ هغه تدابیر خپل کلک کړي دي یا متدابیر ښه کړي دي. خو دا وار متاسفانه موږ ته څه نه دي ویل شوي. دغه برید دغه حملې په اړه کوم ګواښ په اړه باندې موږ ته څه نه وو ویل شوي. که څه موږ هغه خپل تدابیر کلک نیولي وو، خو په دغسې وضعیت کې چې یو څوک انتحاري کوي یا د بام سره راځي، نو دا د څو ګاردانو له وس نه پورته خبره وي. خو موږ ته دا ورنه کوم مکتوب راغلی نه څه ویل شوي دي. د تهدید په اړه باندې مسؤول ادرسونو ارګانونو موږ ته څه نه دي ویلي.
پر شمشاد تلویزیون د نننۍ حمله په اړه مو د شمشاد تلویزیون د خبر د برخې مسؤل عابد احساس څرګندونه واورېدلې. اخوا بیا له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه مشر صدیق الله توحیدی پر شمشاد تلویزیون حمله جنگي جنایت غنی وای چې وسلوال ډلې په داشن حمله سره یوازې د خلکو کرکه پارول شي. زموږ همکار اجمل تورمان له خاغلی توحیدی سره خبرې کړې او په سر کې د دې حمله په باب د نوموړي نظر پوښتله.
دا په ټول نړۍ یو منل شوی قانون دی چې په ملکي اهدافو باندې حمله د جنگي جنایت دی. هغه ډلې تپلې چې دغه سې جنایت ترسره کوي باید پوه شي چې په دغه انسان وژنه کې دوی لاسته نه راځي. په دې خاطر د خلکو د نفرت او انزجار لامل کیږي. دا حمله کاملا یو جنایتکارانه حمله ده او زه هیله منجم چې زمونږ همکاران په دغه تلویزیون کې خوندي واوسي او څوک زیان ونه رسیږي. خو د حکومت دنده دا ده چې ژر تر ژره دغه غایله ختمه کړي او دغه تروریستان په سزا ورسوي او دغه جنګ باید ختم شي.
ستاسو په نظر باندې ښاغلی توحیدی د طالبانو وسلوالې ډلې دا رد کړې ده چې د تلویزیون په عمله کې لاس ولري، ستاسو په نظر دا د څه ډول کسانو کار کیدلی شي؟
په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، د طالبانو هغه څو ډلې چې په جنګ بوختې نه دي، په افغانستان کې داعش دی، نور د تروریستي ډلې تپلې دي. خو دا کار هر چا چې کړی ده یو جنایت ده، یو بشري جنایت ده، دا انسان وژنه ده، او د دوی پوشی چې رسنۍ یو بېطرفه سکتور ده، په دغه بېطرفه سکتور باندې حمله، داسې ګواښ نتیجه چې دوی په ملکي افرادو وګړو باندې حمله کوي.
بلې، توحیدی صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې ستاسو په نظر دا شان بریدونه په افغانستان کې رسنیز کارونه څومره متضرره کولی شي؟
خبریالانو د سترس او تشویش سبب ګرځي، د خبریالانو کورنۍ په تشویش کې اچوي، د اطلاع رسونې فضا ته زیان رسیږي، او په عمومي توګه کار په رسنیو د خطر منلو یو ځای کیږي.
پر شمشاد تلویزیون مو د برید پاړه د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د مشر صدیق الله توحیدی څرګندونه واورېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي ناتو به افغانستان ته 3000 اضافي سرتیري واستوي څو د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو سره په ځینو نورو برخو کې هم د همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی دی. د موضوع تفصیل له اجمل انس خورو.
ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې په بروکسل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، وویل دا سازمان غواړي چې په بیلابیلو لارو د افغان حکومت ملاتړ زیات کړي. هغه وویل له دې لارو یوه مهمه یې په افغانستان کې د سرتیرو زیاتول دي. خغلی ستولتنبرګ وایي هلته به نور سرتیري واستول شي. دا مهال په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې شاوخوا 14000 سرتیري دي، او دا شمیر به 14000 سرتیرو ته ورسول شي. دوی به افغان ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او مرسته برابروي. په ځانګړې توګه به زموږ ډیر تمرکز په ځانګړو افغان ځواکونو وي چې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد جګړه کې ډیر مهم ثابت شوي. ستولتنبرګ وویل له دې اضافي ځواکونو څخه نمایي به د امریکا متحده ایالات او پاتې به د ناټو نور غړي برابروي. د ناټو مومن شټنګار وکړ چې ناټو به په افغانستان کې بیرته محاربوي عملیاتو کې ګډون ونه کړي، خو په افغانستان کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ ماموریت پیاوړی کړي. نوموړي ویل د دې هدف دا دی چې په افغانستان کې د جګړې وسنۍ پټه په ولاړ حالات مات شي، او د حکومت مخالف وسلوال درک کړي چې دوی په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای او باید د خبرو اترو میست کینی. یان ستولتنبرګ همداراز ویل چې موږ به د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره هم هڅې زیاتې کړو، او ټینګار وکړ چې د هوایي عملیاتو په برخه کې اوس افغان هوایي ځواک تر پخا ډېره وړتیا ترلاسه کړي. د ناټو مونشي یان ستولتنبرګ ویل چې دوی به له افغان ځواکونو سره د حربي ښوونځیو په بهتره کېدو او همدارنګه د قومندې او کنټرول په برخه کې هم مرستې او ملاتړ پراخ کړي. هغه ویل ناټو هڅه کوي چې د افغان ځواکونو مالي تمویل هم ډاډمن شي، او ویل
Non-US allies have promised
ستولتنبرګ وایي له امریکا پرته د ناټو نورو غړو هیوادونو د افغان پوځ او پولیسو د ملاتړ لپاره په کلنۍ توګه 1 میلیارډ ډالرو د برابرولو ژمنه کړې. د ناټو عمومي منشي وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په وروستیو کې نور هم خراب شوی، او تیره میاشت مرکز کابل او د افغانستان نورې سیمې د ګڼو خونړیو بریدونو او جګړو شاهدې وې.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما تازه په خپل راپور کې ویلي چې د 2014 میلادي کال راهیسې تر دې دمه په مذهبي ځایونو په ځانګړي ډول پر لمسکونکو د وسلوالو ډلو په حملو کې 216 کسان وژل شوي دي. د دې رپورټ له مخې په داشان حملو کې د 2009 کال په مقایسه په 2015 کال کې دوه برابره زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیشن هم پر مذهبي ځایونو د سیستماتیکو حملو له امله اندېښنه ښیي. حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
یوناما رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویلي چې د 2014 میلادي کال جنوري نه تر دې دمه پر مذهبي ځایونو د وسلوالو حمله داخې چې د 2009 میلادي کال په پرتلا په 2015 کال کې دا ډول حمله دوه برابر زیات شوې دي. د یوناما د اعلامیه لمخې د 2014 کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټې تر دې دمه په داشن حمله کې 216 تنه وژل شوې او 1502 تنه نور ټپین شوې دي. په اعلامیه کې د غشان راغلي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد تدامی چې اماماتو چې د 40 یا د شورا د سلويختمې ورځې په مناسبت خبرې کولې د مذهبي ځایونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې. په دغه مراسمو کې اماماتو وسلوالو ته په خطاب کې ویلي چې قانون تدرناوي وکړي او منسکون کې د هدف و نه ګرځوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له افغان حکومت هم دا غوښتي چې د ټولو افغانانو او په ځانګړي ډول د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي چې له فرقه ایش خړو اخیسمن کیږي. د کابل په دشت برشي او قلعه نجاراسیمو کې د امام زمان جمعتون او الزهرا جمعت په دې ورستیو کې د وسلوالو د حمله شاهد وو. له دې وړاندې تیر کال هم وسلوالو د شیعهګانو پر ځینو جمعتونو حمله کړې وې. د دې ډول اکثرو حملو مسولیت اسلامي دولت نومي یا داعش وسلوالې ډلې پر ځان منلای دی. یادې ډلې د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دغه ډله ځپل شوې او شمیرې له زرو تنو څخه هم راکم شوې دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون به وایي چې افغان حکومت باید د مذهبي ځایونو د امنیت د خوندیتوب لپاره لا ډیره هڅه وکړي. دغه کمیسیون وایي بلال صدیقی د سې شمې پورې ازادي رډیو ته ویل
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښمن دي چې پر حادثه معقول باندې ملکي کسانو باندې سیستماتیک بریدونه ترسره کیږي او یو خاص مذهبي کسان په نښه کیږي او موږ په دې اړه اندېښمن یو او امیدوار یو چې د افغانستان حکومت
تر دې وړاندې امنیتي مسولینو ویلي چې د جمعتونو او تکیه خانو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري وي افغان امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول کمانډو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه په جدي توګه هڅې کوي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي.
آزادی خبری مجله اوری
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اوری. د ماشومان ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن د افغانستان په کونځیو کې لز دکونکو سره د خونکو په ناوړه چلند اندېښنه ښیي او له افغان حکومت غواړي چې زدکونکو ته د زده کړو سالم چاپیریال برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د خونکو لخوا د زدکونکو د شکنجې او په مرموز ډول د هغه د وژل کېدو خبرونه خپاره شوي دي. د پوهنې وزارت بیا وایي هیڅ خونکو ته اجازه نه ورکوي چې د پوهنې اصول تر پښو لاندې او زدکونکو شکنجه کړي. تفصیل لخان محمد سینز خورو.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن په افغانستان کې د خونکو لخوا د زده کوونکو شکنجه کول د اندېښنې وړ ګڼي او وایي د دغه هېواد د یو شمېر سیمو په ښوونځیو کې پیښې مخ په ډېرېدو دي. د ماشومانو د ملاتړ د مؤسسې د مطبوعاتو مسؤلې مریم عطایی په دې اړه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ښوونځی باید داسې ځای وي چې ماشومان پکې ځانونه خوندي وګڼي او درسونو ته ادامه ورکړي. د ماشومانو ملاتړ اداره له افغان حکومت او په ځانګړې توګه د پوهنې له وزارت غواړي هغه قوانین چې د زده کوونکو د فزیکي مجازاتو د ممنوعیت لپاره نافذ شوي اجرا کړي. دغه تاوتریخوالی نه یوازې دا چې د زده کوونکو ذهنونه ناکراره کوي، بلکې کله چې لوی شي دوی بیا له نورو سره ورته تاوتریخوالی کوي.
د دغه مؤسسې په اعلامیه کې راغلی چې په بلخ ولایت کې د شکنجو له امله چې ویل کېږي یو ښوونکی په کلاس لري د یو زده کوونکي وژل کېدل یوه دردونکې پیښه ده. د بلخ د امنیه قمندانۍ ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ د مزار شریف د باختر په لیسه کې د یو زده کوونکي مړی موندل شوی او کورنۍ د وژلو پړه د یادې لیسې پر یو ښوونکي اچولې ده. همداشان د بلخ روغتون سرطبیب نور محمد فیض ازادي راډیو ته وویل د مړي پتنه د شکنجې نښې لیدل شوې خو څېړنه لا بشپړې شوې نه دي. د پوهنې متخصصین وایي په ښوونځي کې شکنجه شوي زده کوونکي کېدای شي چې په راتلونکي کې په ناوړو کسانو بدل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل د استاد رباني د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد عبدالجبار سپان ازادي راډیو ته وویل د پوهنې په اصولو کې د زده کوونکو فزیکي شکنجه نشته.
معرف د ټولو دولتي او غیر دولتي سکتورونو راتلونکي وي. که چېرته تعلیمي ښه تربیه شي په راتلونکي کې ښه کادرونه روزل کېدای شي. اما که خدای م کړه همدا حالت لکه دا اوس چې روان دی دا جریان پیدا کړي د ده عواقب د دغه اوسنیو جګړو نه ډېر خطرناک وي.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وایي د هیواد په اوسنیو جنگي حالاتو کې د خشونت له پیښو سترګې نشي پټېدلې. خو دوی د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له زده کوونکو سره فزیکي چلند وکړي.
متاسفانه د خشونت بېلابېلې پېښې موږ هر وخت ورسره مخ کېږو، خو ښهوالی دلته دی چې موږ پر وړاندې اقدام کوو. د پوهنې د قانون 9 ماده په صراحت سره وایي چې که څه هم د تعذیب او د تهذیب لپاره وي د زده کوونکي وهل ډبول منع دي. ونان موږ د دې قانون پر اساس ځینې استادان څارنوالۍ ته معرفي کړي، ځینې مول وظیفې لري کړي دي، ځینو ته مختاري ورکړي دي. په معرف کې هیڅ ډول خشونت د جای نسته.
د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې روانو ناامنیو د پوهنې پر نظام ناوړه اغېز کړی، خو د حکومت د امنیتي او نورو ادارو په مرسته هڅې روانې دي چې د پوهنې نظام له هر ډول ستونزو خوندي پاتې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په رپورټ کې مو واورېدل چې د ماشومانو ملاتړ موسسه سیف د چلډرن د افغانستان په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره د ښوونکو په ناوړه چلند اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثی اغیانو د راکټي بریت په تړاو له ایران سره د لانجې په برخه کې د سعودي عربستان ملاتړ کړی دی. ریاض د دوشنبه په ورځ ایران تورن کړ چې د بلستیک یا لرې واټن شتونکو توغندیو سیستم حوثی اغیانو ته ورکړی دی. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی او په اړه رپورټ لري.
وروسته له هغه چې سعودي عربستان پر ریاض د راکټي بریدونو په تړاو ایران تورن کړ چې حوثي یاغیانو ته بالستیک توغندي ورکړي، امریکا هم له سعودي عربستان سره همغږی سو او ملاتړ وکړ. د پینټاګون ویاند ادرین رینکن ګولوی پرون نوښت د ایران پر وړاندې د سعودي عربستان ادعا وستایله او ایران په یمن کې په منفي رول لوبولو او شیعه حوثي یاغیانو ته د خطرناک بالستیک توغندیو په برابرولو تورن کړ. د پینټاګون ویاند وایي د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د ایران پر وړاندې د مقابلې په برخه کې د ریاض ملاتړ کوي. رینکن ګالوی زیاته کړه امریکا له سعودي عربستان سره خپلې دفاعي اړیکې ساتي او هم د ګډو امنیتي لومړیتوبونو په برخه کې د توندلارو یاغي سازمانونو او په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د کمولو په برخه کې همکاري ته ادامه ورکوي. ایران په مجموع کې حوثي یاغیانو ته د بالستیک توغندیو ورکول ردوي او وایي دا هغه وسلې دي چې په سیمه کې تولید شوي دي. د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت تر څرګندونو د مخه هم سعودي عربستان او ایران دواړو یو بل د نومبر د 4 نیټې پر راکټي بریډ تورن کړل او ایران ویلي و چې پر ریاض بریډ په یمن کې د شیعه حوثي اغیانو پر وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د بریډونو یو انتقامي غبرګون و. تهران وایي د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن حکومت ته د هوایي بریډونو ملاتړ ورکوي او په هغه وخت کې په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی. ایران د هتاه جنگي جرم بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تیره ورځ ویلي و چې ریاض تهران د خپلو جګړو په نتایج ملامتوي. پر ریاض د دغه راکټي برید وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د نومبر پر 6 یمن ته د مځکې، هوا او اوبو لارې ټولې تړلې دي. دوی وایي دغه بندیز به د خیریه کارکوونکو مخه ونه نیسي، خو رویټرز خبري اژانس بیا راپور ورکړی و چې د نومبر پر 6 د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو ته اجازه نه ورکړل شوې چې دغه هیواد ته لوړاندې پلان شوي بشري مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو په پرله پسې ډول په دغه هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پر بندیز سونو انتقاد کړی دی او اټکل کوي چې په یمن کې 5 میلیونه کسان د خوړو له کموالي سره مخامخ دي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې موردل چې امریکا دفاع وزارت پر ریاض د حوثی اغیانو د راکټي بریډ په تړاو له ایران سره د لانجې په برخه کې له سعودي عربستان ملاتړ څرګند کړی دی.
خبری مجله اوري.
ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
عبد اساسن دغه پیښه د بیان پر ازادۍ باندې بریدو دا د افغانستان رسنیو په لوی کور باندې بریدو دغه د افغانستان په بی پلوه او بی طرفه خبري اعلان باندې بریدو نن برید بیا هم یو نازوان ترهګریز بریدو چې شمشاد تلویزیون باندې تر سره
فضل الله شنواره هم ترهګریز برید د رسنیو د غږ ټپ کول او برید په داسې حال کې چې دا کار به ونشي دا یو برید د کلاس نور بریدونه وشي مونږ به خپل خبرې لته دوام ورکو او حقایق به دخل وتر غوګون رسو
پر یو رسنۍ برید پر اختیار هم د بیان پر ازادۍ برید د شمشاد تلویزیون باندې چنن کوم برید وشو موږ یې د عادي او عام افغانان په توګه په کلکو ټکو غندو او دا هغه عمل دی چې په دې سره کولای شي د ځینو رښتینو حقایقو د سپړونکو ژبه ګونګه کړي او وسلوال مخالفین له دې لارې غواړي چې د افغانانو رښتینی غږ پورته نشي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري ازادي راډیو په اف ایم سل اشاریه پنځه سبا په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ دوستانو د نن ورځې د دولسه تخ پرونو وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل